السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم د پروګرام د سر موضوع مودا د چي د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 0% لوړه شوې ده. دا خبره د دغه کمیسون مشر سیما سمر نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د هموري چې د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې نن اعلان شوې او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په اړه چې نور هیوادونه له ایرانه د تیلو تیل نشي پیرلی غبرګون ښودلی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دویمه برخه مو دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده، خو تر ارڅه مخکې خبرونه له فرشتې جلالزی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشتوایي په وروستي یو کال کې تر 10,000 زیات افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي، او د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې په سریلانکا کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت واخیست. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهار یو لستنه ولسی جرګې ته کامیاب شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر ویب پاڼه د لیکل شوو معلوماتو پر اساس سید مقتدا میران، ډاکټر محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجي سید احمد خادم، کل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، انجینیر محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اساقزی او پروین نامه تر نورو ډیرې رایې ګټلې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورستۍ کړې او منتظر دي چې یو شي ټاکنو شکستنو کمیسیون د پات ولایتونو ورستۍ فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورستۍ فایل موږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو ورستۍ او نهایي فایل له موږ سره نه دي شریکې شوي.
د پارلماني چارو لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان نوی شور ملي شورا به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ پرانیستل سي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په وروستي وکال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا د تیر کال په پرتله 0% زیاتوالی څرګندوي. د کمیسون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو اساسي عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي.
در سال 1397
دا وای متاسفانه په 1309 هجری لمریز کال کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. لمر سره د سبسو اسنادو پر اساس 3,002 تنه وژل شوي او نور پکې زخمیان دي. دا شمیر 9,414 تنه. سیما سمر وویل د دې شمیرې 10% د افغانستان د حکومت او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټر ویدلای سي. په کندوز کې نن په یوه ولسی غونډه کې خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت او طالبان دې د روژې د درناوي لپاره وربند وکړي. د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړل او ورپسې وسلوالو طالبانو د الفته عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د کندوز خلکو ویلي دي چې دواړه خواوې باید د روزې په ورځو کې د جګړې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا سیمې ته روان سوی. خلیلزاد به په کابل او په دوحه کې بیا هم د افغانستان پر سوله خبرې کوي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف نن د افغانستان له حکومت سره ګډ ورکشاپ پیل کړی چې د کوچنیانو د خوندیتوب او مسؤلیت یوه ستراتیژي جوړه کړي. د یونیسف د ادارې په وینا په دې پروګرام کې به پر داسې لارو خبرې کیږي چې د افغانستان د شرایطو مطابق په بیړنیو حالاتو کې له کوچنیانو سره مرسته وشي. یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو وګړو چې مرستې ته اړتیا لري 80% کوچنیان دي. په افغانستان کې کارته د کوچنیانو مجبوره کول، جبري ودونه، د کوچنیانو پر کوچنیانو جنسي تشدد او سوء استفاده له څو عمده ستونزو دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې پر ویب پاڼه اعماق نن لیکل سوي چې هغه کسان چې په سریلانکا کې د اکشن به پورت ځان وزجون کې حمله وکړي په سریلانکا کې د ائتلافیونو او مسیحیانو ملکیان پکې په نقشه سوی وو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي وو. سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په خونړیو حملو کې 310 تنه وژل سوي او د پولیسو په وینا 1500 تنه زخمیان دي. د سریلانکا د حکومت ویاند تر دې وړاندې ویلي و چې حمله د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت توحید الوطني ورته ویل کېږي کړی دي. د یکشنبې په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر کلیساو او څو لوکسو هوټلونو نه چاودنې وشوې. د سریلانکا د ولس یوازې 12% وګړي مسلمانان، مسیحیان او هندوان دي. سریلانکا 22 میلیونه وګړي لري چې اکثر بودایان دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس په وینا کیم د روسیې د جمهور رئیس په بلنه هغه هیواد ته ځي، خو دقیق وخت یې نه دی څرګند کړی. د کرملن لوري هم رسمن په دې اړه څنډي ویل سي، خو روسیه یو رسپانی کومرسانت نن ویل چې پوتین او کیم د پنځمبه په ورځ د روسیه په ولادیواستوک ښار کې خبرې کوي. رسپانی دغه معلومات د دوو سرچینو په حواله چې د دغه کتنې لپاره تیاری نیسي خبر کړی دی.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړل او د 19% مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې اندېښنه وښوده.
در سال 1397 11212 نفر از هموطنهای ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې، چې ورسره د ولسي جرګې د 12مې تقنیني دورې د کار د پرانیستې په لور یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې ټاکنو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې موږ ته راستولې وي.
نن د اپریل 23 د کتاب نړیواله ورځ ده. په هلمند او کندهار کې خلکو د کتابونو د لوستلو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. په هلمند کې ځوانان وایي
نن کتاب نړیواله ورځ هم د لپاره مدلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان راشي، کتابونو سره آشنا شي، آګاه شي، وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي، سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
د پروګرام په دویمه نیمای کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه واوري. بیا هم خراغلی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو اندازه 19% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون مشر سیما سمار د سه شمې پورس په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملکي تلفاتو ډیری عاملین طالبان دي. لدې سره د جګړې د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره یو شمېر بنسټونه لښکېلو لورو د جګړو د ختمولو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په دغه راپور کې اورو چې په کابل کې دغه بنسټ د مسؤلینو په خبرو پیلېږي چې دغه هیواد کې د جګړو د قربانیانو له 2000 زیات خاطرات او عکسونه ساتلي دي.
کابل کې د هغه بنسټ لیدو ته راغلی یم چې په افغانستان کې د کلونو جګړو قربانیانو عکسونه او ځینې نورې خاطرې ساتلي او ورته عدالت غوښتنه کوي. ویدا احمد د افغان ټولنیز بنسټ مشره ده، هغه بنسټ چې د ویدا په خبره د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه کوي. ویدا وایي کلونه کېږي افغانان جګړې تیروي او کال بل ته د ملکي تلفاتو کچه لوړېږي.
عکسای زیاد را جمع آوری کرده
زیاد عکسونه مو را ټول کړی زمون هدف دا دی چې په یو ډول د جګړې قربانیانو او کورنیو ته عدالت غوښتنه وکړو لبد مرغه په دې سلورو لسیزو کې ګورو چې هر ورځ مو خلک په بیلابیلو پلمو وژل کیږي لومړی د خلق او پرچم جګړه بیا په کابل کې جګړې پیل شوې ورپسې د طالبانو دوره کې د خلکو روزګار لا تیار شو په دې ورستیو اتلس کلونو کې بیا هم زمون خلکو آرامي تجربه
اغلی ویداد د جګړې لخکی لغړ غواړي چې په افغانستان کې د لومړی خو جګړه پای ته ورسوي کنه نو د جګړې اصول او قوانین دی په پام کې وساتي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبل وانه وړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ویلي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د روانو جګړو له امله نږدې 4000 کسان وژل شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن سه شنبه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د تیر 1390 مریض کال د جګړې له امله د ملکي تلفاتو شمیرې خپرې کړې د دغه کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د جګړو له امله د ملکي تلفاتو پر شمیرو اندېښنه وښوده
در سال 1390
مریض کال کې 1212 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي چې د تیر کال په پرتله دا شمیرې زیات دي یعنی په 1390 لمریز کال کې 9413 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي وه چې په 1390 کال کې هغه شمیرې چې له کمیسیون سره ثبت شوي 3023 کسان وژل شوي او 8180 کسان ټپیان شوي دي
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وویل چې د دغو تلفاتو عاملین 350 سلنه طالبان 12.9 سلنه افغان او بهرني امنیتي ځواکونه 12.15 سلنه داعش وسلواله ډله او د 22 سلنه نور بیا نامعلوم دي د دغه کمیسیون د موندنو له مخې په لومړي سر کې ډیری ملکي تلفات د افغانستان په لویدیځ په دوهم قدم کې په ختیځ او په دریم قدم کې په مرکزي زون کې دي کمیسیون له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ پای ته ورسوي او د ملکي تلفاتو په اړه دي خلکو ته ځواب ورکوونکي ووسی خو دلته په افغان ټولنیز بنسټ کې تر 8000 پورې د جګړې د قربانیانو خاطرات او عکسونه ساتل د وژل شویو کسانو کیسه نه ختموي بلکې د افغانستان ګوټ ګوټ او ان لري پرتی سیمې هم د جګړې د تورې دورې شاهدان دي چې خای کیسې تر دې ځای نه ویره رسیدلې فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
جوان
ترې کښه پولیس وژل شوې ده
تا کار وسېنه هبا چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
ازادي رادیو ته غواګسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورسته پایلې اعلان کړې دغه کمیسیون مرستيال ویان زبیح الله سعادت نن ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د پنځم تر ورځې پورې به د 15 نورو ولایتونو ورسته پایلې هم اعلان شي چې لدی سره به دغه بهیر پای ته ورسیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملړ پر بنسټ له کندهار یو لس کسانو ولسی جرګې ته لار پیدا کړې تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورسته پایلې اعلان کړې چې له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسید کوم چې ورستي نتایج اعلان شوې دي د دغه کمیسیون مرستيال ویان زبیح الله سعادت د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د پنځ شنبه تر ورځې پورې به د 15 نورو ولایتونو ورسته پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې ورسته څېکړې او منتظر دي چې یو ټاکنیش کسونو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته پایلې لکه څنګه چې جمعنه کړې و د خپل جمعنه سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته پایلې مونږ ته استول وي اما تر دغه د مپوز د تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو ورسته او نهایي پایلې لمس سره نه شریک شوي تر څو چې دوی دغه ورسته پایلې مونږ ته روانسته وي ځکه ورسته او نهایي فیصله د شکایت کمیسیون تر سره کوي امون یوازې تطبیقات سره کوي او وروسته تطبیقات نه دغه فائده اعلان
له کندهار څخه سید مقتدا میران، محمود خان نصرت، روح الله خان زاده، حاجی سید احمد خادم، ګل احمد کمین، سید احمد تیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اساق زی او پروین نامه ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نه ویشتمه نیټه په 23 ولایتونو کې خو د کندهار ولایت انتخابات بیا په یو اونۍ ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشرزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوی چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانی غړي سرنوالی تمریفي او ممنول خروج شوی دي. د ولسی جرګې په ورستیو پایلو کې رامنځته شوی ځنډ لګڼو پښتنو سره مخ شوی. کابل، کندوز، میدان وردګ، پکتیا او بغلان هغه ولایتونه دي چې وروستۍ پایلې تر اوسه هم نه دي اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ویلي ښایي د ملي شورا ولسمه دوره د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د 28 ولایتونو د پایلو اعلان سره د مجلس نصاب 50 جمعیه او بشپړوي، خو په وینا یې د جرګې غړي نشي کولای شي د جرګې مشر او اداري پلاوی وټاکي. خالد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د کابل ولایت یو تاثیر گذار ولایت دی. ولسی جرګې تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي د ولسی جرګې حیات اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره دی او هغه سلسله پوره دی، اما یو تاثیر وړونکی ولایت دی او بل اخر باید مکمل شي. تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي، زه فکر کوم چې د ولسی جرګې د حیات اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي تر څو د ولسی جرګې څنګه کولای شي خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به کله وتوانیږي چې د پاتې 15 ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي وتوانیږي چې دغه کمیسیون نظر واخلو. خو ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کابل او غزنی یو له مهمو ولایتونو شمیرل کیږي چې د نتایجو له اعلان پرته د ولسی جرګې د کار پیل مشروع او قانوني نه وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په کندوز ولایت کې یو ولسی غونډه وشو. د دغه ولسی غونډې ګډونوالو د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول او د جګړې له کیلو خواوی غوښتل چې د روژې په میاشت کې دی په هیواد کې سرتاسری اور بند اعلان کړی او نور دی له جګړې لاس واخلي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز دغه ریپورت را لېږلی.
د کندوز ولسونو علماو، مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې پر مهال هیواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اور بند وکړي. د کندوز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
زمونږ او ستاسو یو تعداد سیاسیون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې صبر یا نتیجې ته ونه رسیږي او مونږ بیا په یو نوي ناورین کې ورښکېل شو.
دوی دغه راز په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپلمنځي کړکیچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي. د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل:
سراسري اوربند چې کله اعلان شوه د کلو اطرافونو بانډونو مشران، دنیا علما، متنفذین کولای شي چې په آزاد زړه باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته رسیږي. که دولت دی که طالبان دی، دی اول خپل باید د خپل په میانس کې اوربند وکړي تر څو چې زمينه سولې ته برابر شي او د وینه تویول ودرېږي، ورور وژنه ودرېږي.
کندزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداري ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بیلابیلو پلمو خنډونه نه جوړوي او کنه د ولسونو له غبرګون سره مخ شي. د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کندوزی کور کې یو شهید ورکړی دی، هر کندوزی کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دی، شته دی، نور د جګړې او سلم نه ده پاتې، نور د زیان ځای هم د جګړې نه ده پاتې. نو کندوزان هم دغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه نه مخکې اوربند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسیدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لوګر کې امنیتي چارواکو پرون 99 کیلوګرام نشه یي توکي نیولې دي. د لوګر اوسیدونکو د امنیتی چارواکو او اورګانونو لدی اقدام هر کله کوي، خو ټینګار دی چې د نشي توک پر وړاندې دی باید نور جدي هڅې هم وشي. دوی وایي چې د نشي توکو کار او استعمال د دې ټولنې راتلونکي ته جدي ګواښ متوجه کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې رپورت را لېږلی.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د یاد ولایت د خوخی ولسوالۍ اړوند په دوبندي سیمه کې 99 کیلوګرام نشه یي توکي چې په یو پیکاپ ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د همدې ورځې ناوخته د لوګر امنیه قوماندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته وویل چې
قاچاقبران مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشه یي توکو قاچاقبران تل له غلاري نشه یي توکي لګول چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شول. د کافردره په سیمه کې یو نیم ساعت جګړې وروسته موږ 99 کیلو نشه یي توکي لاس ته راوړل او په دې نښته کې د قاچاق کوونکو یو وارده پیکاپ ګاډی هم وسوځید. د لوګر د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو موایي چې د مخدره توکو قاچاقبران د لوګر لارې نور ولایتونو ته مخدره توکي لیږدوي. د لوګر د ولایتي شورا غړي قریب الله سعادت وایي
لوګر ولایت یو چارا غوندې دي چې د ننګرهار نه د پاکستان مرز نه احتمالا د دې لارې نه قاچاق کیږي او د غزنی سره یا د غزنی نه مسجد زابل لارې سره لار لري او دغه لار نه استفاده کوي. هم د مونږ پولیس الحمدلله خلاص راوړنه هم مخکې درلوده هم اوس لري چې دغه مخنیوي کړی دی.
د ورجان محزون پرون د لوګر یو اوسیدونکو وایي چې په یاد ورات کې د نشه یي توکو د قاچاق د ستونزې ترڅنګ په ځینو سیمو کې عمل نشه یي توکي کرل کیږي. دای وای له جنگ او سړی تختون ورسته په هیواد او یاد سیمه کې تر ټولو ستره ستونزه د نشه یي توکو کار او استعمال دی.
له جنگ ورسته تختون ورسته مخدرات کې دیغو کاروبار او په باندې روغ دي خلک ټولنې تر ډیر ځان اړولې د ځوانان په نشو باندې اخته دي. نشي کوي خلک شته چې مفتي ورته وړي په توزیع کیږي او خلکو ته رسیږي. ان ډیر توان نه خلکو ته رسولې خلک له ژوند ژوندګي نه استلې دي دغه ژوندګي تبا کړې ده.
په افغانستان کې سرویخ کلنه اوږده جګړه، بیوزلی، بیکاری، نالوستوب او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ را تګ په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کاروبار کار او استعمال د ډیرښت له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په اړه چې د دې هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غبرګون ښودلی دی. ایران دغه پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې د واشنګټن د وروستۍ پریکړې په وړاندې به د دغه هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. د چین هیواد هم په دې پریکړې انتقاد کړی دی. د دغه وزارت د ویاند کینګ شوانګ پر هغو هیوادو ایران ختیل پیری په یو اړخیز ډول د امریکا د بندیزونو لګول پریکړه غیر قانوني بللې ده. ترکیه هم په ایران باندې د امریکا د دغه پریکړې لګول او د دغه بندیزونو لګول رد کړی دي. سپینې ماڼۍ ویلي لراتلونکو میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نکړي چې 15 هیوادو ته اجازه ورکوي چې له ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیری. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي، د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنګټن د تیر کال په مۍ میاشت کې له دغه تړونه وتلی او پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاري کړي دي. سپینې مڼې ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنګټن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي. پومپیو پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړه چې خپل هدف کې جدي یو. موږ به صفر ته ورسوو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کاملا د ایران د اسلامي جمهوریت پر جګپوړو مشرانو پورې تړلې. موږ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضح کړي چې د خپلو اټومي وسلو له تعقیبه لاس واخلئ، د بلاستیک توغندیو پراختیا او ازموینه ودروئ او د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیونې بندې کړئ. واشنګټن د دغې پریکړې له مخې له دوهمې نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه د ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د مې تر دوهمې نیټې له بندیزونو استثنا کړي وو. واشنګټن د دغې پریکړې په وړاندې تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره پر دغې پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوس تحمیلول غندي. اسرائیل چې د ایران پر رژیم د امریکا د هر ډول فشارونو هرکلی کوي هم د واشنګټن دغه وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه اقدام د ده په وینا د ایران پر تروریستي رژیم د فشارونو د زیاتولو لپاره ډیر مهم دی.
نن د اپریل درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. په کندهار ولایت کې د کتاب نړیواله ورځ په مناسبت خلکو د نورو کلونو خلاف د کندهار په یو واټ باندې دغه ورځ ولمانځله. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د کتاب لوستنې سره په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه ریپورت را لېږلی.
د اپریل د میاشتې درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دغه ورځ کندهاري ځوانانو د دوشنبه په ورځ کتاب لوستل او مطالعه کول د روشان راتلونکو زیری ورکوي. تر عنوان لاندې د کندهار پر علامه حبیبي واټ ولمانځله. د ژوند په نوم د ادبي ټولنې مشر غاولي همت ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو منځ کې د مطالعه فرهنګ د ودې په موخه په ټولنه کې یو شمیر نور فعالیتونه هم په پام کې لري.
موږ د کتاب دود عام کړو، د کتاب فرهنګ، د کتاب لوست په هر ځای کې کړو او ځوانانو ته ټولنې ته د کتاب پیژندنه ور وکړو چې کتاب څه ارزښت لري. یعنی په اوسني عصر کې که څه موږ پرمختګ ډیر کړی دی خو یوه ستونزه چې خنډ ګرځېدلې ده هغه د کتاب نه لوستل دي. زموږ ځوانان که څه هم پرمختګونه لري خو د کتاب په لوستنه کې ډیر پاتې راغلي دي. موږ غواړو چې د کتاب لوستنه ډیره شي او د کتاب لوست په کورونو کې، په موټرونو کې، په اصطلاح سلمانیو کې لا په دې ځایونو کې چلته خلک انتظار باسي، هلته کتاب ولوستل سي او همدارنګه د کتاب دود عام سي.
په عین وخت کې د کندهار د مدني بنسټونو مسؤلین او غړي دا ډول فعالیتونه د نوي نسل د سالم بوختیا په برخه کې ګټور یادوي او وایي چې په دې سره به ځوانان وکولای شي چې د کتاب لوستنې، راټولونې او ویشنې دود عام کړي.
دغه سیارکتون ته ډیر ضرورت ده ځکه چې په شهر کې هم خلک د مطالعې سره آشنایي نه لري او ځینې په مکاتبو کې کچیر موږ وګورو زموږ د مکتب شاګردان د مطالعې سره هیڅ روابط نه لري. نو مهمه دغه ده چې د دې د تشویق په موخه، د دې د هڅونې په موخه دغه سیارکتون شروع شي تر څو خلک د کتاب په ارزښت پوه شي، د کتاب په ترویجولو کې د خلکو سره کومک وکړي.
موږ وایو چې سل ملګرو څخه یو کتاب احتار دی زموږ لپاره، ځکه دا پروګرامونه کولی شي د خلکو پر اذهانو هم لوی تاثیر وکړي او زموږ تاسو خلکو افکار هم راپورته کړي او په دې سره به خلک وکولی شي چې مطالعه ته نور زړه شي.
کندهار کې دا مهال یو سلو څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړی دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سمیول حق ماموزه منون ده. کتابونه هر وخت مطالعه کوو، کله بعضی نیم ټایم د ادبي کتابونه اوسېږي یا حقوقي کتابونه اوسېږي. دا هېڅکله داسې یو دلیل نه سي اوسېدلی چې یو سړی وایي چې زه کار لرم او یا دنده یا وظیفه لرم او زه نشم کوی مطالعه وکړم. په دنده یا په وظیفه کې هم د مطالعې دپاره وخت ورکول کېږي، د تعلیم دپاره وخت ورکول کېږي. داسې ټایم راځي چې په وظیفه کې دوه ساعته مطالعه کوو، درې ساعته هم مطالعه کړې ده. داسې ټایم راځي چې یو ساعت مطالعه کوو، بیا یا ګانټه ملګرو سره کینو، نظر په خپل د سړي شوق علاقې پورې چې څومره ذهنیت د کولی شي.
زه ولا سلطانی ته خلاص او ساتونه خونو شو ته ویلې او مزه پلرو وظیفه نه بعد به لګ لګ سټډي کوو تقریبا نیم ساعت یو ساعت دپاره به د شپې د خوانه به زیات کوم.
زمام زه خان کور مې پکتیکا کې ده. کور کې وضعیت خراب ده، پیسې نه لرو چې ماشومان واړه دي، پلار مو نشته دی. کور کې مشکلات ډېر دي، موږ نشو کوای چې سبق وایي. یو لکۍ ورور مې دغه هلته کور کې سبق وایي، مکتب ته ځي او زه مشر ورور یم او چا څلور دانې خوندې مې دي، هم درس وایي. خو خپله پوهېږم چې سبق مې ویلی خو وضعیت ډېر خراب ده چې موږ هغه وکړو، درس وایو.
د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ځینو افغانانو لنډ غږونه واورېدل. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي برخې ته. په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. د مازدیګر فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون له مسؤلینو سره وکتل او وی ویل چې په دغه جرګه کې به په هیڅ وجه د ښځو ګډون تر 10% نه کمیږي. جمهور رئیس ویل چې په جرګه کې د ګډون لپاره د اروزګان استازي ورغلي دي او د نورو ولایتونو هم سوکه سوکه ور روان دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه جوړه شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو کال کې په دې هیواد کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کمیسیون مشر سیما سمر نن وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو عمده عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې کیم د روسیې د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغه هیواد ته ځي. د اسلامي دولت په نوم مستوالي ډلې د سریلانکا د ورستیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د عمق په نوم یوه ویب سایټ چې تل د داعش خبرونه خپروي نن ویلي دي چې دا حمله د داعش جنګیالو کړې ده. په سریلانکا کې د یک شنبې په ورځ 9 چاودنې وشوې چې د مړو شمېر پکې 310 ته لوړ شوی دی او د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحب یو د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی سیالۍ د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل جمال الدین میلاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې 13 لوبډلو برخه اخیستې وه چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او کرکټ لوبو ته وده ورکول ښودل شوې. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړي بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې د لوبو کولو لپاره دې ورته معیاري لوبغالي جوړ شي. د کرکټ د نجونو د فوټسال لیګ د سیالیو په لړ کې پرون هم درې لوبډلې لیو بل سره مخامخ شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخي مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د نجونو له تعلیم څخه د ملاتړ تر نامه لاندې ریو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. نوموړي وویل چې دغه لوبې د نجونو د فوټسال ملي ټیم ته د مخکښو سیرو د ټاکلو په هدف په اونۍ کې دوه وارې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو د نن شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی سن رایزر لوبډلې کې لوبیږي. راشد خان تر دې دمه په 9 سیالیو کې 9 او محمد نبی بیا په 4 سیالیو کې 2 وکټ اخیستې دي. د پروانو سیالیو کې د دواړو لوبو ترمنځ دوهم ځل مخامخ کېدل دي. په تیر لوبه کې سن رایزر لوبډلې چینای لوبډلې ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. بلخوا د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ډیلی کیپیټلز لوبډله راجستان رایلز لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د جدول سر ته وخته. له دې وړاندې د روانو سیالیو لومړی مقام له چینای سوپر کینګز لوبډلې سره و. په دې سیالۍ کې راجستان رایلز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 191 منډې وکړې چې مقابلې لوبډلې دغه هدف د سیالۍ په وروستي اوور کې پوره کړ.
په اروزګان کې د کرکټ یو میاشتنی سیالۍ پرون د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د کرکټ بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې 300 لوبډلو برخه اخیستې وه او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته وده ورکول و. لوبغاړي بیا د تل په څیر له دولت غوښتنه کوي چې د لوبو لپاره دې ورته یو سټډیوم یا لوبغالی جوړ کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دغو لوبو پای لوبې ته ورغلی او دغه راپور یې پرې چمتو کړی چې ورپسې به بیا دوه اونیزې خپرونې هم تاسو ته خبرې شي.
شابه شابه تاوی کتر کې سره ده شابه
د کرکټ د غیوم میشتنی سیالي چاتلس لوبډلو په کې ګډون کړی وو. 13 ورځې نه وخت فایته ورسېدی.
کتر کتر لا لاس نه جی
ناجی څشکه
د کرکټ بورډ مسول جمال الدین میلاد ازادي راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې لومړی مقام اتفاق، دوهم ټایګر او دریم لمر کرکټ لوبډلې ګټلې. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته وده ورکول. د کرکټ دا لوبغاړي د کرینکوټ ښار په یوه څنډه کې پر یو لویه وچه دښته په لوبو کولو بوخت دي. دوی په سپیرو خاورو او سرو شګو کې په هارډ بال لوبې کوي چې د زیاتو دوړو او خاورو څخه یو لوبغاړی هم نه پیژندل کیږي. پر دغه میدان هر لحظه د یو لوبغاړي د پښې او یا هم د لاس د ماتولو احتمال موجود. خو د جګړې دا ستړي د لوب سره مینې دې تاړ کړي چې دا هر څه پر ځان ومني. لوبغاړي که څه هم ډیر خوشاله دي خو دولت ته خواست کوي چې یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
مرکز رپورټ اوسېدونکي یم، خپل په روزګان زلمیانو کې لوبیږم. پوښتنه مو د دولتي ارګانونو څخه دغه ده چې موږ په چې ډیر مشکل لرو د لوبغالي سره لرو، ولې چې تاسو شهیدان یاست دغه لوبغالي چې موږ لرو دغه ډیرې ډبرې پکښې کېږي، یعنې چې فیلډ ګرځېدل ناممکن دي پکښې کې. دولتي اکاډمي موږ ته نه ده جوړه سوې.
زه چې یم خپل بیټسمن میما اور سره کیپرم فیلډ می مزدای د مخه فیلډرم وس کیپرم مژ د روزګان د خلکو د غیله ورماند چې مشته امیدان جوړ سي.
د یادونی ورده چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو له دولت څخه غوښتنه کړې و چې یو لوبغالي دی ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اوریدلی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، روزګان.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې ونې د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاریخ خالي وړي.
دغه خسته مې ادولس ډیګري جوړ کړي پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایان
خوخه خو تانه راکوي راکوي
ځان وژني د تختي یا د زین زین داسې چلندونو تسمونه
هم جیس ور نوړي. هغه خزه په کورنۍ کې ډیر کم ارزښت وي، تانه ور کوي، دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
کله سما ودو یو ورکه کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کوټه د ځان سره.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي. خو کنجلې په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود، لکه مستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالي بدلېږي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي مدني یو راپور برابر کړی. د خبرونه پروسته برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښی چې په لومړی سر کې له هغه ځوان انجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لګیا ده.
دا د اسمان تاسو د خپل لاس جوړ کړی خامک میکړې او د څو نور چې دیورندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې او نور شکلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالی چې وایي چې ستاسو دا دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي. نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیم چینی ده چې ما اخیستی ده.
بل څه خو را کش کوم؟
نو خور دا دران دي چې ماشین کلا شوي ده، پکا ده، دا شیان مې اخیستي امادګي مې.
او دغه د دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه؟
او دا یې خنده کړم بیا کولک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ. دا ډېر سخت ده، تاسو وینئ چې بازارو کې دا یې خان خرڅېږي یقینم 6000 روپۍ ته دي. نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړو.
نازیه هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کېږي 2 میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیس په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعی په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي مهتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه وړی نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري.
وایي پلار دې چی نه دي درته اخیستي، کالي نه دي درته اخیستي، خواښي خو تانه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تنه راکوي. چېرته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی، خو بیا چې کوم وس هغه مینه رسیږي، فقط رڼا راشي په سترګو کې موف کې ګاډي.
د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوي ودیږي نو له هماغه لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیس څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښي د دې ټول هغه جیس چې په ډېرې خوارۍ برابر کړی وو خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
او جیس مې جوړ کړ، ما په خپل ډېر کوشش مې وکړ، خپل ځینه وګنډل، خویندو مې مرسته کومه کوکو ماګه مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته، بیا خواخ مې هغه ټول زمانه واخسته، بیا خنه ټولې توفې په شکل باندې ورکړ خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو د اسلام له نظره د جیس پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري؟ د مولا دینی عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي.
که دی چالو واسی که گی او شای جوری یا نیلری او دی پلار کورنه، یعنی دی جلی دی پلار کورنه پا بساد که یا پا توان که داوی چه خپل لور تا مثلا فرش ورکی یا ظرف ورکی، اگه دی دی خپل کرده ولی دی حد او دی توان تا اندازی. اکثران کورنه بیاداسی هم دی چه جیس ور نولی، اگه خزا پا غی کورنه که دیر کم ارزخت وی پا کم استرگ ور تا کتل کی تانی ور کوی او اگه همیشه تهدید وی یا داسی نور خوشنتونه یا تاوتریخواله و سرکوی چه دا هم پا اسلام که ناروا کرده.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګاین د داسې هم دي چې خپل جیس ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیس زوی راوړی وه، بس دونه یې راوړی خپل وس قدر، هماغه یې خپل ځان ته یې وساتله، ما ته یې نه ده راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینکه، ترموزه وه، دغه شیان وه زوی نو شیانه نه وه. دا بکسه وه، هغه بکسونه کې قلف کړي زوی خور ورته ویلې چې دې ته ما ورکوه، خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیس پر سر د خسر د کور پیغورونه او بد خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمن او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوی خیخی مسئله هم د همدغه انعناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلی سي، او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطقې معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت، او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، اوقدوي کوي، او بالاخره د انعناتو قرباني وي. هېڅکله په ارامه تر پایه پورې ښه ژوند نسي کولی، او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینو داسې د تداول چلندونو تصمیمونه هم ونیست.
له بل خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفه زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړي وایي
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړې جامې مې درلودې. د هغه سره ما واده وکړ، ولاړم تللی یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې کوم ستونزې سره نه یم مخامخ شوی. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې چې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې. هېڅ شی مې له ځانه سره یو نه وړه. د ځوند اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوند په اساس کې، د ځوند په بنسټ ښودلی کې نور داسې څه شته چې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوند مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوند څنګه په پښو باندې ودرېږي، دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیز کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق له زموږ همکاري فرشتي غنی و تمثيلي ټوټلي کلی ده، په ګډه یو
دا یو تر وېشته ده، بده سر زه تپري نه ده،
ټول وېشته ده، راتوش کوم خلک ته خدای له بار پرې مګ ده. او بو په دې دوا کالو نو کې مې بغیر له قدر عزت ته بد رسیدلې دي چې دا سال درا باندې جوړ کړای، او ما خو بیا کومه بد خبر نه درته کړې. هم دومره مې وویل چې ډاکټر ته د ناروغۍ لپاره وویل چې کار ما کاو، یو دوا ورځې استراحت وکا، کنه نو له بعد نه به بتارا شم.
بس کړه، بس دوا کال دې له واده نه تیریږي، بانو ته یې ګوره، اره ورځ مریضه یې، اره ورځ نخری کوي، د کور له کارونو ځان خلاصوي. زه ورکه شر رنګ دې ورکه، نور انګان دې مم دې یوه ورځې شکایت ونه کړ. ام دومره غواړی چې ملنګ جان را وغواړم، او دا غولای دې په وینو سور کړم. د کماقل د ما ونه منله، هماغه اوله ورځ مې ورته ویل چې د دې سترګې د ښځې نه دي. دا به مې په دې کارونو دا نور انګان دې ملا لارې وباسي.
سلام
علیکم،
خیر
جوڑے، بس بس جوڑے، هغه بېنظیر تره راته ویلي وه چې بوبوګلې خپله کشن ګور بېله کړې ده، ما څه په زړه به ګورې ماتوې، خو تا دومره جز جوړې راوړې، هغه څه سوله اوس خو یو ګلاس او یو کاسه ته محتاج یې، دا دې څه کړله؟
څه وکړم غونچې ترورې، بوبو ټول جز او جوړې مې په خپل باکس کې قلف کړل، ولاکه یوه ستنم را کړې وي. زما خواس یې نوم باد دی چین ګور ده، ګزارای ونه کړه، دې خپل زوی ته یې ملکه هېڅ ورکړې وي.
خدایه دا خو ډېر ظلم دی. جز خو هغه څه دی چې یو نجلۍ د مور د کور راوړي او مور یې ورته جوړوي چې د مېړه په کور کې لاس بند شي او د دغو وسایل او کالیو څخه کار واخلي، نه دا چې خسرګنۍ ته ټول وخت احتیاج وي او هغه هم خسرګنۍ ته قلب کړي. د نجلۍ جز هغې خپل حق دی، خو داسې کورنۍ ډېرې دي چې د خپل انګور حق خوري او جز یې ترې اخلي. خیر، زه به یو ځل لاړه سم له دې بوګلې سره به خبرې وکړم چې اول خو دې د کور غم په کور وژاړي او کنه سره جوړې سي، نو د بل حق ولې خورې؟ هغه لویه ګناه ده، خدای دې په دې ګناه نه نیسي څوک، دا ګناه نه بخښل کېږي. زه به ورسم، ستاسې خوښه ده کنه یار به خبرې ورسره وکړم، څنګه؟
خو که دا جنجال حل کې قربان به دې شم. خیر اوسې ترورې.
ولې بیا نه کمال، خدای غز ما تم زما لکه اولاد داسې، زه به ورسم د خوښ سره به دې خبرې وکړم، پوه شوې؟ اتمن به انشاءالله در حل کړم، حق دې دی، خپل حق به واخلې.
خو غوریدونکو دا وا د نیمې نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
د ګړې د اچار خواږو او ترخو اوریدونکو سلام. ځان ساتنه فرض ده، نو تاسو ټولو ته پکار ده چې د ځان ساتلو لپاره یو کښتۍ واخلئ، ځکه بارانونه ډېر وریږي، لا به هم ورښتونه دوام ومومي. چارواکي خو تاسې پیژنئ چې بیچارهګان د ستومانتیا له لاسه ویده دي، نو باید ځان غم وخورئ. راځئ په دې خبرو پسې به نه ګرځو، خبرونه به واورو چې دا بې خبر اژانس ډېر وارخطا دی، بیا به نورې خبرې سره وکړو.
سلام، پام وکړئ د بی خبر آژانس خبرونو ته. د بی خبر آژانس د خبریال د خبر له مخې د یوې سیمې خلکو چې نوم اخیستل یې ښه کار نه دی، دوه پولیس په یوه بدکارۍ نیولی دي. اوس خلک نه پوهیږي چې دا پولیس د چا پنجو ته وسپاري. خبر زیاتوي چې د دوه پولیسانو په سیمه کې د یو دوکان قلف مات کړی و چې ورکوایې تیر له دې خبره اوخ مې ولید خو نه مې دی لیدلی. زه هم بیخي خبر نه یم چې څه شوي. اوس نو بل خبر ته غوږ شئ. پروفیسور کړتو چې د ګوړې اچار د فیلسوف په نوم مشهور و، د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او څه ناڅه له کارپوهۍ څخه رسمن استعفا وکړه. نوموړي په یوه خبري ناسته کې وویل چې د کارپوهۍ په برخه کې د قدر وړ کارونه کړي دي او د خپل استعفا دلیل هم داسې وړاندې که. غوږ شئ ورته.
وورونو، دا 15 کاله کېږي چې په خبرو مې خوله وشکېدله، خو ټول کاڼه دي، هیڅوک خبره نه اوري. دا 15 کاله چې وغږېدم چا مې خبرو ته غوږ ونیو چې له دې وروسته به یې ونیسي؟ له دې نه چې بیخي ونه غږېږم ښه ده، چارواکو هم بیخي رشخند پیل کړی دی، غوږونه یې ښه صاف دي خو ځانونه یې کاڼه نیولي دي.
د یو بل خبر له مخې د یوې څلور لارې پولیسو چې د نوم اخیستل یې ښه کار نه دی، له یوه پنچر مین سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د بې خبر آژانس د یوه خبر له مخې په همدې مناسبت په هغې غونډه کې چې د څلور لارې په منځ کې جوړه شوې وه، یو شمیر پولیسو، پنچر مینانو او ترافیکو ګډون کړی و. د شپږ شپېتمې اوزی عامر دا تړون ډېر مهم وباله او د ګډ کار او همغږۍ په خاطر یې د تړون په پلي کېدو ټینګار وکړ. په دې تړون کې راغلی چې پولیس به د څلور لارې د سړکونو په څنګ کې ولاړ موټر پنچروي او بیا به یې پنچر مین پنچری نیسي او د پنچرۍ روپۍ به له پولیسو سره 50-50 کوي، یعنی نیمایی کوي به یې، یعنی نیمایی به یې پولیسو ته ورکوي. په دې تړون کې ویل شوي چې باید د ښار په ټولو برخو کې د پولیسو او پنچر مینانو ترمنځ ورته تړونونه وشي. د هیواد پنچر مینان هم یاد تړون ګټور بولي او وایي د دې تړون عملي کېدل کله یوې خوا به د پولیسو جیبونه غوړ کړي، له بلې خوا به دوی ته هم د کار زمینه برابره شي. او دا هم یو ورزشی خبر، د سپیانو د جنګولو په هغه مسابقه کې چې تیره اونۍ د ښار په منځ کې جوړه شوې وه، د کوکنارو د سوداګر سپی په دې بریالی شو چې د قومندان غاصب سپی راڅملوي. خو قومندان غاصب ادعا کوي چې په دې سیالۍ کې چلول شوی او که داسې نه وای شوی د ده سپی به ګټونکی و. هغه چې ډیر په غوسه و د ګوړې اچار خپرونې ته یې داسې وویل:
افسوس افسوس چې د کوکنارو سوداګر مې پخوانی ملګری دی. که بل څوک وای تاسو به لیدلی وای چې څنګه مې څرمن ترنه ویسته. اوس دې د کوکنارو سوداګر او د ده سپي ته دې نوش جان سي.
خبرونه ختم شول.
نو دوستانو، هیله ده خبرې مو د عمل سره سمې وي، لکه وکیل صاحب چې وایي یو څه او کوي بل څه. نو راځئ چې اوس واورو چې وکیل صاحب څه کوي او څه وایي.
ورونو د کوز او بر کلی درنو خلکو، تاسو مې نن ځکه دلته راوغوښتلی چې د یوې مهمې موضوع په هکله در سره خبرې وکړم. تاسو خو پوهیږئ چې زده کړه ډیره زیاته ضروری او اړینه ده، زموږ ډیرې ستونزې راکموي.
وکیل صاحب، موږ ټول دا غواړو چې بچی مو یو څه زده کړي.
زما هدف د تاسو له درنو لوڼو څخه دی، خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږئ چې ذهن یې روښانه شي او د خپلې ګټې او زیان فرق وشي کړی.
وکیل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ولې څه وایم؟ کومه ناروا خبره مې وکړه؟ د علم زده کړه په نارینه او ښځینه او دواړو فرض ده. زه له تاسو ټولو څخه غواړم چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږي. که تاسو په رښتیا غواړئ چې ټولنه مو پرمختګ وکړي، نو د ښځو او نجونو د زده کړې مخه مه نیسئ. پوه شوئ که نه؟ او ښځې، چیرې؟ تا ته وایم، څه شوې؟ د شاکوکو مورې،
څه خبره ده؟ ولې دومره په قهر یې؟
شاکوکو چیرې تللې ده؟
خوانزی تا تلیلی دا، ولی؟
دین جونه پا خوانزی سه، ولی تلیلی دا؟ زیل خوانزی سه خطیره، مو گوره، زما بوتان پا خورو که پرد دی، دا بی بی جان اتلی چه زان اتا باسی واده کی. اوه اوه اوه، پا خلانزی تا و گوره، سره پا کیورو کیگی، خدای ما پزمه کنه نباسا.
تخ پلا پنزه کنه نوزی، خلده پا خیل خلاسه که، کلی تا خو خیلان نونه کوی، چه خپل لورانی خوانزی تا ولیگی. خپل لور دی بیا سترګې پټوي. زه خو ستا په دې کارو پوی نه شوم.
او ساده ګلې، کلي ته مې چې وویل هغه خو مې له موسسې څخه پیسې اخیستې وې. هغه خبرې او شعار و شعار شعار تر عمله فرق لري. او بې عقله ښځې،
د ګوډی اچار درنو اوریدونکو، نو اوس راځئ چې دا براک شیرم واورو چې لږ خوند درنه واخلو.
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کې تاو، لکه چې یو وجود وي، یو غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یو غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایا څو تنه دي خو چې وکی شوي بسته لهکر ته جوړ شي، کمزوری خوار لهکر، ککړ مردار لهکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بې دمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې، پولی سوخته لاندې بسته ولس پروت دی. د چا زامن دي، د چا ورونه او د چا خپلوان دي، خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي، چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او لخړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې، پولی سوخته لاندې بسته ولس پروت دی، پولی سوخته لاندې بسته ولس پروت دی.
دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ، هارون ګلزاد، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور او نجیب الله صمیم. تر بلې خبرونه په خدای مو سپارو.